او ټول باید لمان عبرت وکړي او ټول باید لمان ویریږي کله چې زه راځم ټول باید ماته احترام ولري. دا هغه ستونزې دي چې پطرتن نارینهوو کې شته، خو ډېر آمرانه شکل سره خبرې کوي او همیشه ځان حاکمه غواړي په دوی باندې ونیسي او په داسې حال کې چې هر څه څه دي، یعنی که روزه ده که لمونځ ده که هر څه دي، یعنی همزمان هم په نارینه او هم په ښځینه مسلمانانو باندې فرض ده. خدای پاک ده نه دي ویلی چې نارینه دې روزه وي او ښځینه دې نه وي، خو سره له دې هم چې ښځې هم د کور کار پخلی د ماشومانو روزنه او هر څه ته یعنی ځان رسوي، خو بیا هم له مقابل لوري نه چې نارینه ده په دوی باندې دیکتاتورانه عمل کیږي او داسې فکر کوي چې دا اوس یوازې مونږ روزه یو، نور هیڅوک روزه نه دي، بس مونږ په مقابل کې هیڅوک حق نه لري غږ اوچت کړي.
د تاسو له نظره اول یو شمېر نارینه روژه بهانه کوي او په کورنۍ کې جارو جنجال کوي؟
اصلا مونږ دغه د روزې په هغه اصلي او اساسي معنا باندې نه پوهېږو. روزه اصلا په دې معنا نه ده چې ته مثلا شخړه وکړې، ته مثلا ستونزه جوړه کړې، ته مثلا مشکلات رامنځته کړې، ته مثلا بې عدالتي رامنځته کړې، بلکې روزه د دې لپاره په مونږ مسلمانانو باندې فرض شوی ده تر څو یو خو له صحي اړخ نه روزه مهمه ده چې باید مونږ په کال کې یو دفعه ونیسو، ځکه ځینې هغه صحي ستونزې چې مثلا د چربو یا مثلا د اضافه وزن د کمولو لپاره یا مثلا د کرسلور د راټیټولو لپاره یا مثلا هغه چربیان چې مثلا په یا غوړ چې زمونږ د زړه شاوخوا مثلا نیسي یا مثلا د جګر شاوخوا مو نیسي، نو د روزه په نیولو سره د لمانځه ځي او مونږه سات یا به کیږو ښه کیږو، او له بلې خوا نه مونږه د روژې په نیولو سره رحم په مونږ کې پیدا کیږي تر څو مونږه هغه ماشومان هغه کورنۍ درک کړو چې هغه دوی په شپو شپو په ورځو ورځو مثلا وږي ګرځېدلی دي، سم خواړه یې نه دي خوړلي، یا مثلا له څه رقم ستونزو سره مخ سوي دي. او د روژې مبارکې په نیولو سره مونږه د هغو دغه وضعیت هم حس کولای سو، او ډېر په دې اړه فکر کوو چې مونږ باید خپل همنوته چې هغه یو انسان ده او یو مسلمان ده باید مرسته وکړو، کومک وکړو تر څو هغوی هم لکه مونږ غونته سم خواړه وکړي، پوره انرژي واوسي او ښه صحت ولري.
په کورنۍ کې تاوتریخوالی تر ټولو زیات بد اثر پر چا کوي؟
دغه بد عادتونه د کور هغه چاپېریال د کور هغه بنسټ خرابوي، او دا موضوعات ماشومانو پر روحیه هم بد اغیز او بد تاثیر لري. نو په ټوله کې بیا ماشومان هم داسې فکر کوي چې البته روزه دومره سخت کار ده، زما پلار یا زما مشر ورور یا زما کاکا یا زما بابا دومره کم حوصله ده او دومره جنګونه کوي یا ده کوي یا شخړې رامنځته کوي یا مثلا ځان لوړ نیسل دی نورو نه. بیا همغه ده چې ځینې وخت مثلا ماشومان له ماشومتوب نه مثلا د دوی حس د روزې د نیولو په وړاندې تغییر کوي، د روزې د ارزښتونو په اړه تغییر کوي، ځکه چې دوی وایي نو یعنی روزه دومره بده ده چې دوی په نیولو سره دوی مثلا جنګ کوي، شخړه کوي، او دا احساس د نه لري مثلا دا روزه یوازې مونږ نیولې ده او بس نور د ښځې مونږ ته مینځي ګرځي او مونږ به مثلا ښه خواړه به د کور مونږ خورو او ښه څښاک به مونږ کوو ځکه چې مونږ روزه یو او د دې تر څنګ مونږ نارینه یو. نه، که چیرې مثلا مونږ لکه څنګه چې د یو نارینه بدن خوړو ته او انرژي ته ویټامین ته ضرورت لري، همدغه راز د یوې مېرمنې بدن هم دې موضوعاتو ته ضرورت لري. نو پس عدالت په نظر کې ونیسو، همیشه مساوات په نظر کې ونیسو، کله چې دسترخوان په سر کینو هر څه باید په پام کې ونیسو او ټولو ته یو رنګه خواړه ورکړو او یو رنګه ټول له دې مشترک دسترخوان څخه مستفید سي. له افغان کورنیو څخه هیله او غوښتنه دا ده چې په کورنیو کې باید بد چلند بد سلوک ونه کړي، له خپلو مېرمنو خویندو میندو سره باید همکاره واوسي، ښه چلند ولري، د کور په کارونو کې ورسره مرسته وکړي. د کور کار یوازې د یوې ښځینه مسؤلیت نه ده، بلکې یو نارینه هم کولی سي چې له هغوی سره مرسته وکړي، او هیڅکله دې هم د احساس ځان ته نه ورکوي که چیرې زه فرضاً دغه کار وکړم یا د دې کار په کولو سره شاید ما هغه مردانگی شان و شوکت سره مثلا تړاو نه لري او شاید د زما حس برتری مې را خراب کی، یا مثلا شاید د زما هغه ترتیب کورنۍ کې خراب کی. نه، کچیر مونږ غواړو چې وخه کورنۍ ولرو، یو کله چاپیریال ولرو، لمینې او ډک محبت څخه ډک ژوند ولرو، نو باید همیشه یو بل ته په مینه وګورو، یو بل ته په مینه خبرې وکړو، او یو د بل درناوی وکړو.
ټول نارینه بیا هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې په کورنۍ کې تاوتریخواله نه کوي، ځکه پوهیږي چې د دوی قهر د کور آرامه فضا ناراموي او په خبره د روژې ثواب په ګناه بدلیږي. دا خبره د کابل اوسنکی نجیب کوي.
ځینې هغه دوستان دي، هغه نارینه دي چې عمل لري یا سګرټ یا نور نشه یي توکي استفاده کوي، په روزه کې کم خلقي کوي، بد خلقي کوي. مونږ فضل د خدای ده چې هیڅ عمل نه لرو او له دغه جملې نه نه یو، او په عین حال کې مونږ په کار هم داده او مونږ خپله کوشش کوو چې په روزه کې خپل ماشومان سره ښه چلند وکړو، او په عین حال کې خپل میرمن سره کومک وکړو، لاس ورکړو، او ترڅو د کور په کارو کې یا د ماشومانو په آرامولو کې سهم واخلو، ځکه هغوی هم انسان ده، هغوی هم روژه نیولې. دا چې موږ روژه نیولې خو میرمنې هم روژه نیولې، نو دې لپاره په کار ده چې موږ هغوی سره کومک وکړو او په کارو کې ورسره سهم واخلو، او حداقل ماشومان قرار کړو. همدا رقم که دا هم کومک وکړي نو ثواب به څو چنده زیات شي، ځکه هغوی هم انسانان دي او په دې ډول کولی شي چې سهم واخلي. دا خلک سهم نه اخلي، مرسته نه کوي، کولی شي چې بدخلقی ونه کی او عبادتو کی، تلاواتو کی، یا ځان بل چیرته بوخت کی.
د اسلام له نظره که چیرې د روژې په میاشت کې د کور دننه او بهر تاوتریخوالی وشي، له ثواب څخه یې ګناه زیاتیږي. دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر په دې اکله وایي،
روزه یو ځانګړی عبادت ده چې د بنده او د الله ربالعزت ترمنځ یو راز ده، او د تربیت لپاره بهترین زانګو او بهترینه زمینه او بهترینه مدرسه ده. د تربیت تقاضا دا ده چې د انسان ظاهر او باطن دواړه اصلاح سي. د روزي صرف دا معنا نه ده، او خاص دا معنا چې سړی خوراک او سکاک او د جنسي غرایز رفعونه کې، بلکې د روزي معنا دا ده چې یو مؤمن ظاهر او باطن روزوي، او د ده په باطن باندې د ظاهري نخوړلو نسکلو تاثیر په باطن باندې مثبت راسي، او سیله پیدا کی، اخلاق پیدا کی، خې خبرې وکي، ښه عمل وکي، او ښه کردار وکي. دا د روزي مقصد ده، او روزه د دې لپاره فرض سوې ده چې انسان اصلاح کی. الله سي وي لعلکم تتقون، د دې لپاره ستاسو وساتل سي. تقوا څه معنا؟ ځان ساتنه له هغه کار نه چې خدای خپه کیږي. ځینې خلک روزه نیسي خو متاسفانه هغه روزې نه هیڅ ژوند ته برکت نه وي، د روزې نه ژوند باندې تاثیر نه وي. بیا وسیلګي کوي، شور کوي، غالمغال کوي کورنۍ باندې، مخصوصا اله دا ولې پاخه سودا خام سودا څنګه سو، ولې زر ډوډۍ نشته، ولې حال دا ده چې دغه د کور والا ټول روژه نیولې ده. هغه ښځه چې کار کوي هغې غریب هم روژه نیولې، هغه جنۍ چې کار کوي هغې هم روژه نیولې، که هغې ته لور وي، که هغې ته انګور وي، که هغې ته کډه او میرمن وي، که هغې ته خور وي، که هغې ته مور وي، که څوک وي، خو دغه کورنۍ کې به یو کس وي چې هغه به میتا غوندې روزه وي. او ځینې خلک بیا بیا وسیلګي وکوي، هله روزه مې نیولې ده، او روزه ده، او تاسو ولې دغه کار کوئ؟ بې خبر له دې نه چې دا روزه یوازې ته روزه نه یې، بلکې هغه هم روزه دي. د روزې یو معنی هم صبر ده. صبر په دې معنی سره چې یو مؤمن باید داسې صبر ولري، ځان داسې صبور وګرځي، او داسې صبور وي چې د ده په ژوند کې باید هغه د صبر آثار معلوم سي. صبر دې ته نه وایي چې زړه کې ما خدای صبر، بلکې صبر دې ته وایي چې خلک دې تا زغم، د تا تحمل، او د تا په اخلاقو ښېګڼه، او د تا په کردار کې مثبت بدلون خلک وویني. د دې معنا صبر ده. د دې معنا صبر نه ده چې بس ما صبر وکړه، هغه صبر به کوم، څه به نه خورم، څه به نسکم، بلکې دا نه خوړل او نسکل دا خو امساک ده، ځان ساتنه ده. ځینې وقت د طبي لامل لپاره هم خلک یو څه شی نه خوري، صحیح لامل لپاره هم ډاکټر ورته ویلي څه به خورې، نسکې نه، ولې روزه چې چیشته روزه ویل کېږي تاثیر کوي، هغه دا ده چې د انسان په کردار کې بدلون راسي.
لکه کبسر ده هم وایي چې که څوک خپل اعمال نشي سمولی، روژه نیولې ګټه نه لري.
پیغمبر صلی الله علیه و آله و صحبی و سلم فرمای من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. و کوچوک غلط خبر او غلط وینا او غلط دروغ او غلط او گناه خبر پری ندی او دی گناه عمل پری ندی نو الله ضرورت نلری چې د ځان وګی تګی ساتلای دا یعنی الله جل جلاله دی مونږه ولګی او تند ضرورت نلری بلکه دا مونږه ضرورت لري چې روزي سره ځان جوړ کو خپل دا د روزي سره ځان جوړول دا د مونږه دنده ده یعنی د مونږ وظیفه ده د مونږ مسؤلیت ده چې مونږ ځان روزي سره جوړ کو یعنی روزه په مونږ باندې دومره مثبت تاثیر وکړي چې زموږ په ژوند کې بدلون راسي مخصوصا په کورنۍ کې ځکه دا کورنۍ کې بدلون دا لومړی پایه د بدلون ده پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمای خیرکم خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلی و تاسو کې بهتر هغه د خپل کورنۍ ته بهتر وي او زه خپل کورنۍ ته بهتریم اوس نو د منګه دنده ده د منګ مسؤلیت ده د منګ وظیفه ده الله جل جلاله موږ نه پښتنه کوي چې روزي کې باید دا بدلون راشي منګ کورنۍ سره ښه چلند وکړو له اهل بیت سره ښه چلند وکړو له اولادونو سره ښه چلند وکړو له ورونو سره ښه چلند وکړو له خویندو سره ښه چلند وکړو همدا رقم د کورنۍ ټول وګړي او غړي یو له بل سره ښه چلند وکړو دا د اصلي مسؤلیت اصلي رسالت دی موږ همدغه ده نو د روزي معنی تنها ځان وږي ساتل نه دي که چا په اخلاقو کې مثبت بدلون نه راغلی روزي دته ګټه نه ده کړې د روزي نه ګټه نه ده اخیستې فقط د ځان وږی ساتلی او د مقصود د شریعت تنها وږی ساتل نه دي چې ځان وږی وساتې او لږه مقصود نه ده بلکې مقصود اصلاح ده لعلکم تتقون معنی همدغه ده چې تاسو کې داسې بدلون راسي داسې تقوا په در کې راسي چې د هغې په ترڅ کې تاسې ژوند کې یو یو مثبت بدلون خلک عمومي خلک وی ویني نو له دغه وجه نه هغه خلک چې بیا وسیلګي کوي په روزي کې او جنگ جګړه کوي په کورنۍ کې یا په بیرون کې دا د روزي په مقصد نه دی پوسی او د ځان خالی وګی او تګی ساتلی پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم فرمای فرب الصائم ليس له من صيامه الا الجوع و ډیر د سه روزداران دي چې غیل ولګنه بل سنور تحصیلږي یعنی معنا دا چې روزي نه بهره نه اخلي روزي نه ګټه نه اخلي اوس د موږ مسؤلیت ده د موږ رسالت ده او د موږ دنده ده چې په عبادت کې بیرونی او ظاهری بدلون د موږ په ژوند کې راسي او هغه به په اخلاق کې شروع کیږي او اخلاق له کورنۍ نه شروع کیږي کورنۍ کې کداس بیا وسیلګي او بیا غي نو د اسې خپل خله تړلې ده او خلې ته خلبو راچولې بلکې د روزي نه کم ګټه نه اخیستې
درنو دوستانو په خبرونه کې روښانه شو چې روژه د صبر او حوصله میاشت ده ټول وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې لمیرمنو سره تاوتریخوالی د اجر او ثواب پر ځای ګناه ده په دې هیله چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واټساپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واټساپ شمیره ده 00 3 2 1 4 6 1 دا به د دې اونۍ خپرونه تر بیا ښې چارې
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 3 2 1 4 2 1
د آزادی میلمه
السلام علیکم د ازادي میلمه بل پروګرام ته شراغلاست نن مو یو تاند افغان ځوان سببون د ویزی میلمه دی چې د چک جمهوریت د کرکټ پرملي ټیم کې یو مهم لوبغاړی دی چې شو اوپنر او میډل آرډر ګڼل کیږي د 2014 میلادي کال راهیسې په چک جمهوریت کې اوسي او د دغه هیواد لپاره په بیلابیلو مسابقو کې برخه اخلي چک د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د کرکټ په ډګر کې ډیر نه دی ځلیدلی، خو اوس په دغه هیواد کې کرکټ د ودې په حال کې دی او په دغه هیواد کې د کرکټ د میدانونو شمیر هم زیات شوی دی. اوس په دغه هیواد کې د کرکټ د کلبونو شمیر تر شلو اوښتی دی. نن مې د ازادي میلمه پروګرام کې له سببون د ویزی سره خبرې کړې او پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې چک او کرکټ څومره سره نږدې سوي دي.
منګ چې څنګه په 2014 کې چې چک ترالو به په ته منګ په پایتخت کې په پرا کېو، زه ما په افغانستان کې ډېر ښه کرکټ کړو، دلته چرالم نو کرکټ نو بیا یو شپږ میاشتې بعد ما سه ګوګل کې سرچ کو د مال چې تر کوم کلب کرکټ می سرچ مکو، یو کلب می پیدا کو په نوم د باربیرینز، نو هغه ته ما ایمیل وکړو، هغه به ما ته جواب راکو، بیا زه ورلم. نو هغه وخت کې په 2018 کې تقریبا 15 کلب او په چک کې، نو بس آرام آرام سره اوس پټي ټول چک کې 20 کلب دي. نو کرکټ اوس ډیر مخ کې تللی ده په چک کې، ځکه موږ په لک آی سی سی پر رینکینګ کې په T20 کې پاول کې چې موږ کرکټ سٹارټ کوو، موږ په شپږ اویا نمبر کې، نو اوس همداسې موږ 250 ته راغلی سو. نو موږ ډیر آی سی سی ډیر T20 او T10 40 اور موږ ډیر لوبې وکړلې، اوس چې دا نو موږ آی سی سی رینکینګ کې ډیر مخکې راغلی سو.
دا ویل څه څه ویلای سو چې په چک جمهوریت کې کرکټ دقیقا په کوم کال کې پیل شوی دی؟
نو دا خو به دقیقا زما په یاد نه، خو چې خلک دلته تقریبا یو موږ سره یو سو ټیم کې لکه سینر لوبغاړي دي، هغه ویل موږ چې راغلی و دلته په 2001 کې، نو هغه وخت کې موږ کرکټ لګ لګ کېدلو، نو دقیقا څه دا دغه نه خبر نه ما چې په کوم کال کې پیل کړو، خو 2001 هغه ما ته ویل چې 2001 کې موږ دلته کرکټ شروع کړو.
دوی سه په 2010 میلادي کال کې چې موږ تازه راغلي وو، د خپل ځینو همکارانو سره د پراګ په ځینو برخو کې کرکټ کاوه، خو ځای خلکو به ننداره کوله او په ور ور همدا پښتنه کوله چې تاسو کومه لوبه کوي، معنی دا چې دوی ډیر بلاد نه ور سره. اوس وضعیت څنګه دی؟ څومره غیر سره دی شي؟
اوس خو ډیر ښه ده، ځکه مونږ چې په 2018 کې چې مونږ دا زمونږ دوه گراوند په ټول چک کې، نو اوس خو 15 گراوند مونږ لرو، نو اوله کې چې مونږ هم کرکټ کوو نو خلکو به ډیر غتلې، به مونږ نه ته پوښتنه کوي چې دا تاسو کومه لوبه کوي، نو به ورته مونږ تشریح ورکول چې مونږ کرکټ کوو. نو اوس چې مونږ کوم گراوند کې لوبه کوو، که د آی سی سی او که د زمونږ ډومیسټک لوبي، نو ډیر خلک راځي تماشې ته راځي الته کینی.
دا ویزه صاحب، دغه ټیمونه چې تاسو یاد کړل چې په چک جمهوریت کې جوړ شوی دی، ټول په پراګ کې دی که د چک جمهوریت په نورو شهرونو کې هم دی؟
نه، په د چک په نورو ښارونو نم، دلته مونږ په پایتخت پراګ کې مونږ تقریبا 11-12 کلب لرو، نو بیا په نورو ښارونو کې دغه سي دوه درې کار یو خار نه دوه درې کلب دي، نو ټول څلورویش درویش کلب دي، نو بیا لوب مونږ چې کوو مونږ په پراګ کې کوو، ځکه په مونږ په پراګ کې ډیر ښه میدانونه لرو، دوه لکه خیسته میدانونه لرو، نو په دې کې مونږ به T20 او سلوی خوریزه چې ورته مونږ وې هغه مونږ به دغه دغه کوو، ټورنمنت هم دلته په پراګ کې کوو.
په مهمو نړیوالو مسابقو کې زیات اروپایي هیوادونه نه وي، یوازې هالند یو څو نور هیوادونه دي چې په دغه مهمو نړیوالو مسابقو کې حضور لري. څه فکر کوي چې چک جمهوریت به کله هغه پړاو ته ځان رسوي؟
نو اوس خو چک ډیر مخکې تللی ده، اوس مونږ ښه لوبغاړي لرو، زمونږ لوبغاړي تللي وو لندن ته هم تللي وو ټریننګ دپاره، نو زمونږ په دغه شپږمه میاشت کې په همدغه کال کې زمونږ د 2018 T20 نړیوال جام ته زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده، نو هغې ته مونږ ډېر امادګینې نیولې دي. چک چې دا آینده ډېره ښه ده، ځکه چې ډېر ښه کرکټ اوس پکې کېږي.
بلې، په دوی کې بالران ډېر تکړه دي که توپ وهونکي، کومه برخه کې د دوی استعدادونه ډېر د پام وړ دي؟
نو چک چې دا چک په بیا په بیټنګ کې ښه ده، ځکه زمونږ بالران مونږ لرو خو هغه نه سپیډ نه لري سونه چې دا نړیوال بالران لري. نو په اروپا کې اوس چې دا زمونږ په چک کې ملي ټیم کې چې دا مونږ سره اوس بیټسمینان ښه دي.
دا خپل ځای خلک دي که د نورو هیوادونو وګړي هم په هغه کې شامل دي؟
نو اوس چې دا مونږ د چک نه د ډېر د خوشحالۍ خبر ده چې د چک نه مونږ په سکواډ کې مونږ دوه نفران لرو، خپل د پراګ اوسیدونکي دي، او نور چې دي د انډیا مونږ سره دي په ټیم کې، د انګلند مونږ سره دي، او د یو دانه د استرالیا هم ده.
او تاسو ول چې په چک یا په پرا کې دوه میدانونه دي، فکر کوي چې دا کفایت کوي که تاسو فکر کوي چې د چک جمهوریت په نورو شهرونو کې هم داسې میدانونو ته ضرورت شته چې خلک هلته تمرین وکولی شي؟
نه، دا خو کفایت نه کوي، ځکه چې دا دوه ګراونډ دي او کلبونه ډېر بېخي ډېر دي، ځکه چې په چک کې چې دا شنبه او یک شنبه د رخصتۍ ورځې، نو په دغه کې دا لیګونه په همدغه ورځو کې کېږي. نو اوس چې دا اوس په یو بل ګراونډ باندې کار روان ده، بل په د چک په د پراګ په د چک په بل ښار کې د برنو په نوم باندې ښار ده چې په هغې کې په یو ګراونډ باندې کار روان ده. نو په دغه تقریبا په درې څلورو میاشتو کې به دغه ګراونډ سر ته ورسیږي، نو موږ بیا تقریبا شپږ اووه ګراونډ بیا دغه سیزن ته به آماده یو.
نو دې معنا دا ده د ویزي سب چې د چک حکومت ملاتړ کوي هم په مالی برخه کې او هم په نور برخه کې؟
هو، اوس خو اوس چې دا موږ په دغه دوه کال تیر شوي دوه کالو کې موږ ډېر ښه مسابقې وکړې، موږ ډېرې بریاوې لاسته راوړې دي. نو اوس چې دا چک چې موږ ډېر سپورټ کوي.
د ویزي صاحب، د کرکټ نړیواله شورا آی سی سي څه فکر کوي چې بالاخره به خپله دغه د ملاتړ کچه څومره زیاتوي د چک جمهوریت د کرکټ څخه؟
نو موږ چې څومره ډېرې لوبې وکړو د آی سی سي، موږ شل اوریزه نړیوالې لوبې چې څومره ډېرې وکړو، لکه ټي ټوینټي چې موږ فل ممبر آی سی سي لوبې چې موږ څومره ډېرې وکړو، زموږ به ایکسپیرینس هم ډېر شي. که موږ لوبې وبیلو نو کومه پروا نه کوي، زموږ به ایکسپیرینس ډېر شي. نو هغه به بیا موږ د آی سی سي د نظر لاندې راشو، بیا لکه سپورټ به موږ ته ډېر شي، پام به موږ ته راواوړي.
بلې، دا ویزه صاحب که د خپل مزل پاره وایست چې تاسو دلته راغلی، مخکې مې یادونه وکړه چې د ګوګل د لارې مو بالاخره یو ځایي ټیم پیدا کړی، اوس ستاسو رول څه دی د چک جمهوریت د کرکټ په ډګر کې؟
او لکه څنګه چې تا وویل، او بس ما د یو ګوګل د لارې پیدا کړو، بس تقریبا ما څلور کاله ډومیسټیک دلته لوبول، هغې نه بعد زما د څلورم کاله چې زه ملي ټیم کې لوبېږم. زه خپله لفټي لکه چپلاس توپونکی یم او اوپنر بیټسمین یم، لکه اول زه اوپننګ ته راوځم، میډیم فاسټ بالر یم. نو اوس چې دا نو پر ځان مې ډېره خواري شروع کړې ده، فټنس مې ښه هفته کې څلور ورځې فټنس ته مې وخت ورکړی ده. نو کرکټ هم همدغسې هفته کې درې ورځې کرکټ هم پریکټیس کوو، ځکه چې موږ په شپږمه میاشت کې موږ د ټي ټوینټي نړیوال د 2026 ورلډ کپ ته موږ کوالیفای راوند ته موږ آمادګي نیسو.
بله، په افغانستان کې مو څنګه کرکټ زده کړی وو؟ په کابل کې مو کاوه که په ننګرهار کې؟
او ما په کابل کې کرکټ فایل کړی، او ما خو دا ټیپ بال کوو، ټینس بال به مې کولو. نو بیا به همدغلته زمونږ د ګراوند خوا ته د هډبال د کرکټ میدان و، نو بس هماغې سره مې شوق پیدا شو، بیا مې هلته لږه اکاډمي م شروع کړله. نو هلته مې لکه ښه کرکټ کولو، هلته مې ډېر کرکټ تقریبا څلور کاله ما په افغانستان کې هډبال کړی و.
کرکټ نن سبا په افغانستان کې په یو محبوبه لوبه بدله شوې ده. حال دا چې نه په تیرو دیرشو کلونو کې یا څلوېښتو کلونو کې دومره ډېر کرکټ په افغانستان کې نه کېده. تاسې د څه برکت بولي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له برکته زیاتو ځوانانو او ماشومانو دغه لوبې ته مخه کړې ده که څنګه؟
او د غټ مثال به سالې سې ستاره در کوم، راشد خان دا، محمد نبی دا، مجیب دا، چې په ډېر لګونو کې په استرالیا کې، په بنگلاديش کې، په آی پی ایل کې دی، په انډیا کې ولوبېدل. نو ته زمونږ دا کرکټ چې مشهور شو ډېر مخ کې چلاړلې، نو دا همدا وجه دا همدغه سلور پنځه لوبغاړي زمونږ د افغانستان په ټوله دنیا کې وځلېدل، خفر پومیسې وکړو. نو دغه وجه ده چې اوس په ټوله دنیا کې افغانستان کرکټ چې دا نو هر څوک یې پیژني او ډېر مخته لاړلې.
په افغانستان کې نن سبا تاسو به هم لیدلې زیات ماشومان او ځوانان په لارو کوڅو او میدانونو کې په کمو امکاناتو کرکټ کوي. څه فکر کوي چې همدغه کسان چې د دوړو او خاورو نه ډکو کوڅو کې نن سبا کرکټ کوي په هغه محلي سطح، دوی به بالاخره د کرکټ ستوري وي په دوی کې؟
او که وګورئ دا نوین الحق د افغانستان دا اوس تقریبا پنځه څلور لوبغاړي دی، دغه ځای نه راغلي، زحمت یې ایستلی ده، شپه ورځ نه ده ګټلې، بس دی خپل زحمت یې ایستلی ده. خو افغانستان کې چې دا لکه ډېر سهولت نشته، خو اوس په دغه څلور کلونو کې افغانستان ډېر ښارونو کې، ډېر کابل کې، په تېر ننګرهار کې ډېرې اکاډمۍ نه جوړې شوې دي. نو اوس کرکټ چې ده ډېر مخکې تللی په افغانستان کې.
د افغانستان غوندې هیوادونه چې دغسې کمو امکاناتو کې کرکټ پیلوي چې معیاري میدانونه هم نه وي، په ماشومتوب کې زیات ماشومان په همدغو کم امکاناتو تمرینونه کوي، دوی بیا بالاخره څنګه کولی شي چې د نړۍ دغه مهم چیمونه مات کړي، د هغوی په وړاندې مقابله وکړي، هغه چیمونه چې بیخي خورا زیات امکانات هم لري؟
نو که وګوري ما ته یو مثال مدرم کو، دا د افغانستان دا پنځه لوبغاړي چې دي، دا فضل حق فاروقی دا خپل د قندوز ته د خپل قصې ما اوریدلې دي، د موجیب چې دی ویل مونږ په غرونو کې مونږ لکه اوارز پیچ مونږ نه درلودو، مونږ وای بس خپل زحمت به میستو، نو بیا مونږ وای کابل ته رالو، دا غي بدلتم وای س ګراوندونه او نیټونه و هغه کې مونږ پریکټس وکړو، نو ار کس چې خواري وکي نو ډیر زر دغه ترازی.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او لوبغاړي ستاسو ملاتړ څنګه کولای شي چې د چک جمهوریت دغه ټیم چې دی د نورو ټیمونو غوندې وکولای شي د مهمو هیوادونو له ټیمونو سره مسابقه وکړي؟
او صالح صاحب، نو موږ باید ډېر شلوري سره نړیوالې لوبې وکړو، لکه ټی ټوینټي آی سی سی لوبې موږ باید ډېرې وکړو، نو سکال منگا ڈیر ٹورنامنٹ لرو پٹول اور روپا کے بس سکال تقریباً منگا یول اسٹور لرو، نو کچیر منگا دگا یول اسٹور کی لگی یا سو لگ کامیاب منگا لاس تراغ للی، نو بیا با منگا پا دنیا کی با دی چیک کرکٹ با خلق گو پی جنی چی چیکم یو ٹیم لری
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سره د مسابقو کوم پروګرام لري یا تاسو کرکټ بورډ سره خبرې کړې دي؟
نه تر اوسه پورې خو دغسې پروګرام نشته، ده خو مونږ د یو خو د آیرلینډ ملي ټیم دا چې هغه خو فل ممبرشپ ده، نو هغې زمونږ د یو منیجر سره خبرې کړې دي چې زمونږ دلته فرسټ کلاس کیږي، نو تاسو کولی شئ چې مونږ سره دلته مسابقه والی مونږ وای ګراوند هم لرو، نو مونږ هم دغه پلان کې مده سکالی چې مونږ به آیرلینډ ته ځو او هلته به دا مسابقې کوو، نو که چېرته مونږ دغسې په دغه ځای کې د آیرلینډ سره یا په فل ممبرشپ د یو ای سره دغه سره لږې مسابقې وکړو، نو بیا کولی شو چې مونږ هر یو ټیم سره مونږ مسابقه وکړو.
بلې، ما هم دا خبره کوله چې زیات کسان په دې باور دي چې د نړۍ له لومړۍ درجه یا دویمه درجه ټیمونو سره که دغسې نوي ټکېدلي ټیمونه مسابقې وکړي، نو دا یې هم پر تجربو باندې مثبت تاثیر کوي او هم پر روحیه باندې، نو دغسې یو پروګرام خو به خامخا لري؟
هو، په آینده کې مونږ ډېر پروګرامونه لرو، لکه اوس زمونږ د آیرلینډ سره چې دا سیریز کې چیرته زمونږ کوچ هغې سره خبرې وکړي زمونږ منیجر، نو که دغه سیریز وشي نو زمونږ به که مونږ یو دا لوبې وم بیلو پنځه لوبې ټی ټوینټي لوبې د شل اوریزه که دا مونږ وم بیلو، نو مونږ ته کوم دغه نه کې ځکه مونږ به د هغې نه څه زده کړو، ځکه هغې ډېر سینیئر لوبغاړي دي، نو مونږ به د هغې نه څه زده کړو، هغه به مونږ بیا په ځان عملي کړو، مونږ به همدغسې مخکې سلو ځو، که دا هغه دا پنځه لوبې مونږ وم بیلو مونږ به هغې نه اکسپیرینس واخلو، دغه به مونږ په ځان عملي کړو، مونږ به ډېر په دغه څه چې مالته زده کړي دا به په ځان عملي کړو، نو پاینده کې بیا زمونږ په درد خوري.
د دوی سب د چک جمهوریت مهم لوبغاړي څوک دي چې فکر کوي چې د کرکټ په دګر کې ښه آینده لري؟
نو موږ سره په ټیم کې اوس تقریبا دوه درې لوبغاړي ډیر ښه دي، ځکه ځوانان هم دي، او زه خپل ما تقریبا آی سی سی یو دیرش لوبې کړي، ټی ټوینټي نړیوالې لوبې ما کړي دي، زه خپل درې ټی ټوینټي سلیز لرم او سلور دانی نیمه سلیز لرم، نو موږ هم په ځان باندې ډېر زحمت وباسو، هفته کې درې څلور ورځې پریکټس کوو، انشاءالله چې آینده کې به ډېر ښه کرکټ وکړو.
تاسو دغه پریکټس چې کوئ د وخت په تېرېدو سره د دغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی، هغه کسان چې غواړي په دغو ټیمونو کې شامل شي؟
هو سړی صاحب، اول کې چې موږ ملي ټیم کې موږ تقریبا پنځلس لوبغاړي درلودل، نو اوس ډېر ښه ښه لوبغاړي راځي، تقریبا اوس موږ دیرش لوبغاړي لرو، ته دا دیرش موږ دلته پریکټس کوو، بیا خپل منځونو کې میچونه کوو، نو دا غینه به یو لوبډله په ملي ټیم ته انتخابيږي.
د چک جمهوریت او اقلیم ته په پام سره په کوم برخه کې فکر کوي چې دوی ممکن پاینده کې ځینې داسې کسان ولري چې دوی باندې ویاړلای شي؟
او صالح صاحب، کو ګورې نو موږ په بیټنګ کې اوس ډیر ښه یو، او زمونږ بولینګ له کمزورې و، موږ په هغه باندې اوس کار شروع کړی دا، ځکه مونږ په دغه سکال کې ډیر ټورې لرو، نو مونږ په بولینګ باندې ډیر کار شروع کړی دا، او په فیلډینګ باندې مهم په کرکټ کې چې دا فیلډینګ ده، مونږ په فیلډینګ باندې ډیر کار شروع کړی دا، نو ډیر خواریم شروع کړی دا په ځان باندې.
د وینې ته تاسو د دې ځای خلکو سره تماس کې تجربه مو څه ده چې په چک کې خلک د کرکټ نړیوالې مسابقې چې دا ګوري؟
هو اوله کې نو مونږ چې په 2018 کې 2018 کې چې مونږ یو دانه آی سی سی ټی 20 مونږ مسابقه وکړه نو مونږ به د خپل د چک د فیسبوک د صفې نه نشر کوله نو دوه خلکو باندې غتله او دا دا دوه تیر شوی دوه کالو کې نو خلک ډیر وس چې دا د ویډیوګانې تعقیبوي فیسبوک زمونږ فیسبوک زمونږ انستګرام زمونږ یوټیوب ډیر تعقیبوي.
بلکې د افغانستان مسابقې دوی ستاسو د افغانستان د لوبغاړو پر ورټیو باندې بحث کوي خبري سره کوي پر دې موضوع؟
هو ډیر زمونږ د افغانستان چې مسابقې نو مونږ ټول د ټیم که زمونږ پاغه ورځ باندې پریکټیس نو بیا مونږ پریکټیس هم نه کوو بیا ما مسابقې ته ناسېستو نو هغه ډیر خوشحالیږي دا زمونږ په ټیم کې چې لوبغاړي دي او تاسو ډیر ښه ټیم ده د افغانستان نو مونږ ټول په شریکې ګورو.
تاسو مخکې د هندیانو یادونه وکړه دوی په کومه برخه کې د چک جمهوریت لوبغاړو ته روزنه ورکوي؟
بلې بلې سالې صاحب مونږ چې دا زمونږ یو کوچ د انډیا نه دا او بلم چې دا د استرالیا نو استرالیا او هغه کانټراکټ هغه کانټراکټ خلاص شو نو په سکهال کې چې د زمونږ دوه د انډیا نه دوه کوچ راغلي دي یو چې دا زمونږ د بولینګ او د فیلډینګ کوچ دا او بل زمونږ د بیټینګ کوچ دا نو هغه په انډیا کې ډیر ښه کرکټ کړی دا نو هغه مونږ سره ډیر ډیره خواري را سره کوي.
د وینې سب دنجونو چمونه هم لري د کرکټ په برخه کې په چک جمهوریت کې؟
بلې سالې سب مونږ خپل ملي ټیم لرو چې په زمونږ په دغه مېش په دغه رواني په 14 تاریخ باندې مونږ په سپین بارسلونا کې مسابقې لرو چې مونږ د انجونو او د زمونږ د ملي ټیم لکه مونږ دوانه یو ځای سفر لرو بارسلونا ته نو هلته زمونږ د اسپانیې ملي ټیم سره زمونږ مسابقه ده او د انجونو زمونږ د انجونو د ملي ټیم هم د اسپانیې د انجونو سره مسابقې لري.
او دا غوی روزون کې څوک دی؟ همغه عین روزون کې غوی تم روزون ورکوي کنه دا غوی د پرجلا روزون کې ګمرل سوی
هغه ته جلا روزون کې دی هغه تم یو د روزون کې چې دا د انډیا دا او بل چې دا د استرالیا دا نو هغه هم ډیر وس ډیر مخکې تللی دی هغه مخکې چې هغه په 2019 کې د انجونو ملي ټیم جوړ کو نو اوس چې دا نو ډیر ښه مسابقې کې پریکټیس هم هغه هم هفته کې 4 ورځې 5 ورځې پریکټیس کوي نو اوس چې دا هغه هم ډیر ښه ټیم ده زمونږ د چک د انجونو ټیم.
بل او داس ملمیر چې د چک جمهوریت کرکټ ملي ټیمونه تر یو حده مالی او نور امکانات لري د دې لپاره چې دوی لا پسې وځلي ریسورسو پروګرامونه څه دي چې څه به کوي په راتلونکي کې؟
نو پر راتلونکي کې مونږ ډېر پلانونه لرو ځکه چې لوبغاړي اوس بيخي ډېر شوي دي تقریبا مونږ چې څه کالې دغه کو شپېته نه پران لکه خو لوبغاړي چې وو د بل کالې چې په ډومېسټک کې خو پرفورمنس کړي وو نو هغه نه سلیکټ شوي دي او شپېته لوبغاړي چې دینه مونږه 15 لوبډلې اعلانو نو مونږ چې دا اوس د یو میچ بعد زمونږ د آوټډور دغه شروع کیږي پریکټس نو مونږ به دغه شپې ټول لوبغاړي نو مونږ به 15 لوبغاړي سلیکټ کوو بیا به دیو په ملي ټیم کې لوبيږي
او دغه د لوبغاړو یا د لوبډلو د شمیر زیاتېدل دغه په دغه هیواد کې د کرکټ په دګر کې څومره څه فکر کوي چې د زیاتو ځوانانو د استعدادونو زریدو ته زمينه مساعده وي؟
هو سره سبدانو ما دونه فکر نه کول چې په چک کې بم دونه د کرکټ خلک یې زګه چې دا مونږ چې دا کم لوب وکړلې دا خو لایف لوب وي د یوټیوب نه بنشرې دی فیسبوک نه نو دا چې په چک کې کم انډیا او یا د استرالیا او یا د نیوزیلند یا د لندن نو دیو دال ویډیوګان تعقیب کړل یاغي په خپل مملکتو کې ډیر ښه کرکټ کړل او بیا رااله پراکټه نو دلته اوس مونږ سره په لوبډله کې دي نو شپېته لوبغاړي مونږ لرو نو دا غینه و مونږ چې دا اوس په پریکټس کوو میچونه به کوو نو دا غینه بیا ملي لوبډله انتخابيږي 15 سکواډ به تل انتخابيږي.
او د افغانستان په څیر دوی کوم پروګرام لري د انډر 19 د ټیمونو د جوړولو لپاره چې دوی مغه محلي مسابقې وکړي بیا هاندې سیدونه ملي ټیم ته جذب شي؟
هو مونږ چې دا اوس چې دا په دغه په حال مونږ چې دا انډر 16 14 کلن لوبغاړي ځوانان مونږ اوس چې دا مونږ بل تقریبا سالور میشته مخکې دی تلی و هنګری ته الته مسابقه وی زمونږ داش پاراس کلن ځوانان چې تلی نو دی په پنځو مسابقه کې درې مسابقه ګټلې وی دوه بیللې وی نو اوس چې دا نو چک چې دا ډیر توجه کرکټ ته ورکړې دا سپورت ډیر کوي.
بله ما غوښتل دا پښتنه وکم چې د چک جمهوریت په گاونډو یو هیوادونه کې د کرکټ وضعیت څنګه دی کڅم پر رسنیو کې په ډیره زیات خبرې نه کیږي ځکه چې د دوی ټیمونه ډیر ځلیدلې نه دي لکه په سلواک جمهوریت کې په اتریش کې په پولند کې او په خپله په جرمني کې. تاسو اتمن خبر یاست چې دلته د کرکټ ټیمونه شته؟
هو سالی صاحب مونږ چې دا اوس مونږ اتریش سره مبل کال مسابقه وکړلې مونږ هنګری سره وکړلې مونږ جرمني سره وکړلې مونږ ناروې سره وکړلې نو هغه هم کرکټ ډیر مخکې تللی دا اوس هغه هم د څنګه چې په چک روان ده په چک چې په هفته کې سالور پنځه ورځې پریکټیس کوي دا وسې په اتریش جرمني ناروې کې ډیر په دا هیواد اروپایي هیوادونو کې اوس کرکټ ته ډیره توجه ورکړې ده او خخ لوبغاړي لري. آریا او مملکت اوس په اتریش کې چې دي تقریبا په ملي ټیم کې اته نه لوبغاړي افغانان دي
او په دغه نورو هیوادونو کې هم افغان لوبغاړي ستا مثلا د سلواک او د پولند او جرمني.
بله سالی صاحب سلواک چې دا سلواک ملي ټیم نه لري خو پولند کې تقریبا درې سلور افغانان دي. په جرمني کې دغه سی وګوري سالی صاحب تقریبا شپږ کې و افغانان په جرمني کې دي. په ناروې کې ناروې سره مخبل لوبه وکړه دي هغه هم تقریبا په ټیم کې سلور افغانان ما ولیدل ما سره ساتیر شو غاپم ولګول په اتریش کې دغه سی وګوري هغه کې شپږ و افغانان دي. که په بلجیم کې وګوري هغه کې سلور پنځه افغانان دي. نو افغانان پر اروپای چې ټیم ولري اروپا ملي ټیم نو په هغه کې اتمنی درې سلور افغانان دي.
وجه څه ده د ویزی صاحب چې افغانان دومره ډیر اوس زیات سی وی دي د کرکټ په دغه محلي ټیمونه کې؟
نو که تاسو وګورئ د افغانستان کې کرکټ ډیر مخکې تللی ده. نو آر یو کس چې دلته راغلی ده په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړی ده نو هلته کرکټ کړی نو دلته چې راشي نو بس استعداد پکې ځکه په ملي ټیم کې نیسي. یعنی داسې ډیر لوبغاړي په اروپا کې اوس ډیر کرکټ ډیر مخکې تللی ده لوبغاړي بیخي ډیر دي خو زموږ افغانان استعداد لري ځکه په ملي ټیم ته انتخابیږي.
او د دوی آینده تاسو څنګه ګوري دغه افغانان چې په دغه اروپایي ټیمونه کې دي؟
نو آینده ډیره ښه ده ځکه چې افغانان چې دي ډیر زحمت وباسي په دې اروپایي مملکتو کې چې په هر ملي ټیم کې چې نو ډیر په ځان باندې زحمت وباسي آینده ډیره ښه او دا کار ښه دی عمرونه ډیر کمی آینده ډیره روشنه.
کله چې د چک د خپلو ټیمونو مسابقه یې په خپلو کې یا هم له ځینې نورو هیوادونو سره یا د نورو ټیمونو سره مسابقه ولري د چک دغه داخلي رسنۍ خصوصا دغه سپورټي چینلونه چې لري دوی دا خبرونه خپروي؟
بله سالی صاحب اول کې تقریبا څلور کاله خو مونږ یو تلویزیون نه کوم رادو مونږ سره کوم مرکنه وکړي خو دغه دا تیر شوي درې کاله دوه کاله مونږ خپل د چک ملي تلویزیون سره مرکه درلودله یو رادو سره مونږ مرکه درلودله زمونږ پریکټس ځایونو ته براتل مونږ به سره انټرویو کوله. نو اوس چې دا ډیر څه کاله خو به تقریبا څلور درې څلور تلویزیونو سره زمونږ به مرکې
نو دغه مرکه په خپل د خلکو د ذهنیت په جوړولو کې څومره نقش لري او په خپل په دغه هیوادونو کې د کرکټ د غوړېدو څومره فکر کوي چې چانس برابروي؟
نو هو سالی صاحب دا ډیر ښه دغه ده ځکه چې سه کال چې د زمونږ تقریبا څلور پنځو تلویزیونو سره آلرډي زمونږ خبرې شوې دي چې دوی سره به مونږ مرکې لرو دوی به زمونږ د کرکټ میدان ته راځي دوی به زمونږ د پریکټس ځای ته راځي. نو اوس چې دا نو تک زمونږ انډر 16 یا شپاړس کلن لوبغاړي وګوري نو تقریبا هر یو ټیم کې ټول چکان دي. اوس چې دا په موږ چې په شپاړس کلن ځوانان زمونږ شپاړس کلنو ټیم چې دا نو په هغه کې تقریبا په ټیم زه ورغلی وم خپله ورغلی وم په هغه ټیم کې اته چکان لوبېدل.
بل تاسو یو مهم پروګرام چې نن سبا تاسو لري هغه څه دی د کرکټ په ډګر؟
نو پر اوس چې دا مونږ ډیر آمدګي چې نیولې ده دغه 2018 ورلد کپ کوالیفای راوند چې کیږي په ګرنسی کې په یو مملکت ده په دغه کې زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده. نو مونږ هغه ته ډیر آمدګي نیولې ده دغه زمونږ تقریبا هلته مونږ ډنمارک سره مخامخ کیږو مونږ اسپانیا سره مخامخ کیږو سایپرس ګریس سره مونږ مخامخ کیږو. نو که دغه مسابقې هغه لکه ډنمارک او اسپانیا ډیر ښه ټیمونه دي نو مونږ هم ډیر آمدګي ورته نیولې دي. نو
د یونان د ټیمونه به پیوړی ټیمونه دي
نه یونان او سایپرس سره مونږ مسابقې کړې دي هغې نه مونږ مسابقې ګټلې هم دي خو د ډنمارک او د اسپانیا ډېر ښه ټیم ده نو مونږ هغې ته ډېر آمادګي نیولې ده ځکه زه پلیرانو سره زه پېژنم د اسپانیا او د ډنمارک نو مونږ په ډېر ښه پریکټس هم شروع کړی ده هغې ته مونږ آمادګي نیولې ده
ډېر مننه سببون د ویزې ستاسو د بریاوو په هیله چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته کور ودان او ژوندۍ اوسئ
مننه ډېره زیاته چې ماته مو وخت راکو په خپل ارادو مننه ډېره زیاته
د دیار زندګې نور دیر شاو او د بندا دی بندګې نور تیر شاو غلامی د خپل بدار کوا دنیا کی او دا غلام نور تیر شا اللہ منادی غم جن کل یا کم جانا دا غم جن شاعر نور تیر شا نظر غشی دے یا جل غشی دی نہ جڑی گم اس میں خوڑلی تے کو جل غشی دی نہ جڑی گم نظر غشی دے یا جل غشی دی نہ جڑی گم اس میں خوڑلی تے کو جل غشی دی نہ جڑی گم اس میں خوڑلی تے کو جل غشی دی نہ جڑی گم ہر قدم